السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده ملیحه میرزاده مو سره د خپل همکار عبدالحی کاکر درته د مشال ویډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. تکنیکی همکار را سره اسحاق امیری دی. په خبرونه کې به درته د کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو په هکله رپورټونه دروړو. د دې تر څنګ شننې او تبصرې هم په خبرونه کې لرو. خو اول د دې سات خبرونو ته غوږ شئ چې عبدالحی کاکر یې درته وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني کوټونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي سي. د افغانستان کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حملې په وجه شوو کې د امریکایي وګړي هویت په ډاګه شوی دی. ټاکل شوی ده چې نن به د القاعده د وجه شوو مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړي مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا په سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول سي. تفصیل د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني کوټونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژې عملي سي. د خبره نواز شریف تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د کروندګرو د پورونو ورکول یو پروژه پیلولو ته وکړه.
انټرنل فورسز کوئی ایسی ہو سکتی ہیں
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته چې هغه داوایی کدی حکومت کې نوی نو بیا هیڅ ندی کېدل پکار. همدغه رنګ ځینې بهرنی طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقی وکړي او دلته تیارې ختم شي، پاکستان خپل مسلې حل کړي.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه پر مرکزی حکومت تور لګوي چې د کاچر گوادر لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه پنجاب ته اړولې او هغو ته ګټه رسوي، خو حکومت دا تور ردوي. د پاکستان په کراچي ښار کې د پولیسو یو مشر وچل شوی دی. د کراچي پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال لیدو ټول چې اجاز هدر نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې دي او ورسره میرمن هم زخمی شوې ده. د پونا وجل شوی پولیس چارواکي د حیدرآباد جیل پخوانی مشر د دې برید پړه چا په غاړه نه اخیستی. په کراچي کې د عادي وګړو ترڅنګ د پولیسو چارواکي وخت نا وخته وجل کېږي. په پېښور کې د ترګړۍ مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یادایش وسلوالي ډلې دوه غړو نیولو دعوه کړې ده. د دې ادارې یو چارواکي مشدنوم نشودلو په شرط مشالې ډوتول د کسان لال محمد او غلام محمد نومیشي او هغه مهال ونیول سو چې په نوتیه بازار کې د اسلامي دولت په ډله کې د خلکو ګډون لپاره پاڼې ویشلې. د چارواکو په خبره دواړه کسان ورونه دي او د باجوړ ایجنسی دي او سوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسلوالو د حمله په وجل سو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کوریلینا اوسیدونکی وه او د پرمختیا چارو کارپوه. د تیری چهارشنبې په شپه وسلوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرنیانو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي وو. وجل شوی پاولا کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید یا پیداوار د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه. د بخښنې نړیوال اداره امنسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسوال طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریا مصدق بیګام مشال لیډو ټول دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې کوي و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبې شروع په ماښام د کابل پر یو هوټل په وسوال برید کې یو شمېر بهرني او افغان ولسي وګړي وژل شوي ول. د پکتیا د استیناف محکمې عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تیر شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افزلی نن مشال لیدو ته وویل د وای تیر ورځ د شپې د 8 بجو شاوخوا یو نه پیژندو کس د پکتیا د استیناف محکمې رئیس ور وټکوي چې کله رئیس راووتی هغه وژل سو. د جنرال افزلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت معلوم نه دی. ټاکل شوی ده چې نن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړي مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول سي په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په سو بریدون کې 240 کسان وژل شوی و چې پکې یو شمېر امریکایان ول. د نیویارک فدرال عدالت په شاینن خالد الفواز د ټول عمر لپاره جیل ته واستوي. د وکیل وای الفواز په بریدون کې لږ خور لوبولې د نو ځکه باید ورته د عمر قید سزا ورنکړل شي. خو څارنوالان وایي چې د القاعدې مشر چې غربي هیوادونو کې د دې سازمان د ویرې طرحې پیغام خورولو کې مرسته کوله. دوی دا هم وایي چې الفواز د ترګرو د تربیتي کیمپ په پټنځای مشري کوله. په سعودي عرب کې زیږېدلی خالد الفواز په 2012 کال کې له برتانیا امریکا ته انتقال شوی و. امریکای ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیجی عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع وکړي. میګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجی هیوادونو تر سرمشري وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکاري شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرامې کړي چې خلیجی هیوادونه په سیمه کې د ایران پراخېدونکي نفوذ او په شام ایران او بخش شام یمن عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. دول یو ځل بیا دا باور کوي چې په خلیج کې د خپلو ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. ښاغلی اوباما وویل سپینول غواړي چې د امریکا خپلې ژمنتیاوې پوره کوي. د امریکا د استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظور کړې چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې پاکي بیګا 400 او پر ضد 25 رای واچول سي. له دې سره د مسوده سپین مانی تزي چې داکومنټي چارواک په وینا ولسمشر باراک اوباما به یې لاسلیک کړي. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم ریاض مسخیل د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې او یا پیسې غستی کیږي او په 102 روپې 95 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 106 روپې 50 پیسې او 106 روپې 50 پیسې. یو یورو په 104 روپې 50 پیسې او 104 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 60 پیسې او په 30 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 40 پیسې او په 20 روپې 15 سلویخ پیسې. او یو افغانې په یو روپې 88 پیسې غستی کیږي او په یو روپې 80 پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه پیښور او بنوکي اسمان شینوي. کوټه کې به د تودوخه لوړه درجه 15 او کم 19، پیښور کې 100 او 15 او بنوکي 10 او 40 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. او د کرنسی او بای او د موسم حال مو د ریاض مسخیل نو اوریدو. په خبرونه کې به واورې د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورنۍ او بارني قوتونه د گوادر کاشغر اقتصادي لارې عملی کېدل نه غواړي. خو بیا پښتانه سیاستوالان څه نظر لري؟
پختون ستی دی دپاره ست جهاد دپاره دی تکره لکه منگ دا دی بیتن خانو کرانی منگ با دا دی سوکی کو او کنا اخفل مفاد خبر کو بیا منگ هزارانی.
پا پیخور که دا ترگره دا مخنیوی داری داوا کوی چی ل اسلامی دولت و سوالی دلی سر تردلی دو مشکوک کسان یعنی ولی دی. کارپوهان پسی مکه دا دایش دا موجودیت دا امکان پا حق لوایی
انفرادی شکل کی خلق کی افراسان پہ نظر سر اتفاق لری نو اغا شکل کی دائش بنم باہر حل رہوں گی.
خیبر پختونخوا کی اقلیتونا دا خپل تحفظ اندیکھنا لری
فلال خو هان سیکور فیګی فیل کو مونږه هو سی ایم صاحب تلار نو سی ایم صاحب مونږ ته مونږ متا اوس ته تماچو لایسنس و جوړ کونو دا خو سهل نه دی کنه. داسې پروټیکشن چې مده انسان انسان ته سیکور فیل کوي.
دا او نور په مشال ریډیو کې د تاسو لپاره دی او ریدلې مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. دا خبره نواز شریف تیر مازدیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې پروژې شروع کولو په وخت وکړه. د پخپله وینا کې د کراچۍ بریتون دنه هم وکړه. تفصیل ریاض موسی خیل را کوي.
د زیارت پورز مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستورې ته په خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه د پاکستان چین اقتصادي راهداري په ګډون د پاکستان د ترکې هر منصوبه ځینې اندرونی او بیرونی قوتونو ته نه هضمیږي او دوی په سنسو جوړ د دې په لار کې خنډان پیدا کوي. د ده په خبره د حکومتي اقداماتو په وجه دغه ټول قوتونه د ناکامۍ سره مخ دي. نواز شریف وایي
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته دي چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وینو بیا هیڅ نه دي کېدل پکار. همدغه رنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقي وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي، دلته سړکونه او موټروې جوړې شي، پاکستان خپلې مسلې حل کړي. وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلي فرقې حمله هم د دې منصوبې کړی ده. ګنې څه وجه ده چې څوک دومره بې ضرره او وطن سره مینه کوونکي خلک وژني؟ خو زه پر امید یم چې ډېر ضرر به دغه ټول مجرمان ونیول شي.
آیا واقعی بازی قوتونه د پاکستان د ترکې په ضد دي؟ مشال ریډیو په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سینیټر عبدالنبی بنگش نه تپوس وکړو. نو دوی وایي چې دلته د پاکستان د ترکې معنا یوازې د پنجاب ترکې ده او موږ به د هرې هغه منصوبې مخالفت کوو چې ګټه یې یوازې یو کام یا یوې صوبې ته رسي. دی وایي
پنجابي ذهنیت پښتون ستیزي لپاره د جهاد لپاره ډېر تکړه یې، پاکستان وفادار او د پاکستان حفاظت د تازه موله لکه موږ د دې بې تنخانو کرانی موږ به د دې څوکې کوو او کنا خپل مفاد خبره کوو بیا موږ درانی سره د کوریډور روزي په پښتونخوا او ختمیږي په بلوچستان. پښتونخوا خلکو نه نمایندګانو نه یا چیف منسټر نه یا د بلوچستان د چیف منسټر نه چا تپوس هم نه کړی. آیډل پاور پښتونخوا کې جوړېدای شي نه کېږي، په ترمر باندې کېږي، په کول باندې کېږي، په آئل باندې کېږي، یا سولر پارک جوړېږي، په پنجاب کې جوړېږي. موږ خامخا بهتره لرو.
د عبدالنبی بنگش په خبره د پارلیماني لیډرانو غونډه کې وزیر اعظم او نورو وفاقي وزیرانو دوی نه دي مطمئن کړي، بلکې دغه غونډه د کراچۍ پیښه په وجه نیمګړې پاتې شوه او امید دی چې وزیر اعظم به دغه لړکې ډېره زر یو بله غونډه راوبلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چهارشنبه په ورځ اسماعیلیانو په بس د حملې وروسته تېره ورځ په کراچۍ کې د سند اپیکس کمیټې غونډه شوې او په کراچۍ کې د روان آپریشن په اړه پکې ځینې پریکړې شوې دي. د غونډې وروسته د کراچۍ یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونو چاپې وهلې او یو شمېر کسان یې نیولې دي. دا چې شنونکي په کراچۍ کې د امنیتي چارواکو لخوا پورته شوو وروستیو اقداماتو ته په کوم نظر ګوري، په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
د ایس پی آر د ویان آسیم سلیم باجوال خوا تیر ماښام په ټویټر په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي په دغه غونډه کې د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف، ډی جی ایس آی او د سین صوبې لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو برخه لرله. د نوموړي تر مخه په غونډه کې پریکړه شوې چې د هر قسم سیاسي، مذهبي، لسانی او فرقیز توپیر پرته په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به کاروایی تیزولی شي او د کراچۍ ښار داخلي او خارجي لارو کې به د څارنې عمل او د پولیسو ګزمې زیاتولی شي. د دې ترڅنګ په جرمونو کې ککړو عناصرو او وسلوالو ته فنډ ورکوونکو سرچینو د څارنې او د دې د ختمولو لپاره به سخت ګامونه پورته کیږي. د دې غونډې وروسته تېره شپه ناوخته د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا چاپې وهل شوي او پولیسو په لسګونو د مشکوکو کسانو د نیولو ادعاوې کړې دي. شنونکي وایي د کراچۍ حالاتو ته په کتو سره باید دلته د اپیکس کمیټې دا ډول غونډې مخکې شوې وې. په وفاقي اردو یونیورسټۍ کې د جرنالیزم د څانګې استاد ڈاکٹر آزادی پدے اڑا مشال ریڈیو توائی د فرقیز تاوتریخوالی پنامه د سیاست او جبنی تعصب ترنامه لاندې په کراچۍ کې د پخواره هسي وجنې دوام لري. دا ټولې زمنګ خپلې نیمګړتیا وې دي او چې په یو کور کې دومره کمزوري وي نو داعش، طالبان او هر چاته دلته د خپل خوځښتونو د کولو موقع په لاس ورځي او همدا وجه ده چې په کراچۍ کې کله هم څه کېدل شي. د نوموړې په وینا په کراچۍ کې د اپریشن باوجود امنیتي حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي، خو اوس هم امنیتی ادارې په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي نو حالات د ښه کېدو په لاره تللې شي. خو څېړونکی توصیف احمد خان وایي په ټول پاکستان کې په تیرو وختونو کې د دې ډول غونډو پر امنیتی صورتحال څه خاص فرق نه دی پرېوتی. د دسمبر په میاشت کې چې پېښور کې په سکول برید شوی و، د هغې وروسته هم د سیاسي او امنیتي ادارو د چارواکو لخوا دا ډول ډېرې غونډې شوي دي، خو تر اوسه د هغې هم څه خاطر خوا نتیجه مخې ته نه ده راغلې. یو بدلون ضرور راغلی دی چې په کراچۍ کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ په مبینه مقابلو کې په سلګونو مشکوک کسان ووژل شو، خو د دې وروسته بیا نوې ډلې پیدا شوې. ډاکټر تفسیب زیاته کړه په کراچۍ کې په اسماعیلیانو ترسره شوی برید په دې ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهسې د فرقیز تاوتریخوالي کړی ده. د هغه په خبره د فرقیز تاوتریخوالي د ختمېدا لپاره باید له ښکته سطحې اقدامات شروع شي او په دې اړه د خلکو د ذهنیت په جوړېدلو باید کار وشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو او امنیت خبره کوو. په هم دې موضوع فرانس پریس خبري اژانس په یو رپورټ کې لیکلي چې شیعهګان د ورپېښو ستونزو له کبله پاکستان نه وځي. با اژانس لیکي په پاکستان کې شیعهګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. د فرانس پریس خبري اژانسۍ د دې رپورټ نور تفصیل له بوریوال کا کړه.
فرانس پریس خبری اژانس له شیعه مسلک سره د اړه لرونکي یو داسې کس کیسه اخیستې ده چې په فرقیز تشدد کې دوه زامن له لاسه ورکړی دی. اژانس لیکي د علي په نامه دې کس د دوو زامنو تر مرګ وروسته دریم زوی ته په دې هیله له نور ملګرو سره له پاکستانه د وتلو وویل چې هلته به یو ښه ژوند پیدا کړي. اژانس لیکي د کوټي ښار مری آباد سیمې ته چې ورسي نو هلته د میشتو زیاتره شیعه کورنیو یا خو خپلوان وژل سوي او یا هم د مرګ له ویرې له پاکستانه وتلي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې په پاکستان کې د شیعهګانو شمیر دومره دی چې د دې ملک د 200 میلیونه آبادی 40% جوړوي. د اژانس په لیکنه په تیره یوه لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریځو ډلو په فرقیز تشدد کې په زرګونه شیعهګان وژلي دي. د رپورټ په لیکنه په دې لړ کې تر ټولو تازه پیښه هغه وه چې په کراچۍ کې 44 شیعهګان ووژل سو او پړی په لومړي ځل داعش وسلوالې ډلې ومنله. فرانس پریس خبري اژانس زیاتوي چې په پاکستان کې شیعهګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی. رپورټ لیکي د همدې تشدد له کبله په پاکستان کې د میشتو شیعه مسلکه کورنیو ځوانان پر دې مجبوره کیږي چې په ناقانونه توګه له دې ملک ووځي. اژانس لیکي علي په خپل ژوند کې ټولې 40,000 روپۍ بچت کړې وې او په هغه خپل پاتې دریم زوی حسین استرالیا ته لیږلی دی. په استرالیا کې د انګلیسي په زده کړه بوخت حسین فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په پاکستان کې د شیعه ځوانانو لپاره هیڅ هیله نه ده پاتې. د په وینا دی په استرالیا کې نوی ژوند لري او خوشاله دی. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې انساني قاچاقبران یا سمګلران نن سبا په هزاره ټولنه کې له دې کبله ډیر قدر لري چې ځوانانو ته له پاکستانه د وتلو زمینه برابروي.
په راتلونکي رپورټ کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې اقلیتونه په کوم حال کې ژوند کوي او دوی څه احساسوي. هم په پېښور کې نن یو غیر سرکاري تنظیم د اقلیتونو د حقونو په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د سیک، عیسایي او هندو مذهب سره تعلق لرونکو کسانو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په غونډه کې د اقلیتونو د ستونزو په اړه خبرې اترې وشوې او د هغې د هواري لپاره تجویزونه وړاندې کړل شو. تفصیل له پېښور نه د زلان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي د غیر سرکاري تنظیم ساوت ایشین پارټنرشپ د خیبر پښتونخوا ویاندې شاهده شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د اقلیتونو د مشرانو او مدني ټولنو سره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې غونډې او بحث مباحثې کوي او بیا د دې غونډو په نتیجه کې د اقلیتونو په ستونزو باندې حکومتونو سره په ګډه کار کوي. نوموړی دا هم وویل چې د ملک د نورو صوبو په پرتله په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې شرحه کمه ده.
پنجاب کې دا مسله ډېره زیاته ده. خیبر پښتونخوا کې د ماینورټی رائټس وایلیشن لږ دی. هغه ځکه چې زمونږ د پښتنو دا کلچر چې کم دی هغه کې په کمزوري قسمانه ظلم کول یا زیاتې کول خلک خپل یو بغیرتی ګڼي. خو دې خواته چې دا سکھ خلک چې مړکول دي نو دې کې اوبویسلی ډېر لاسونه دي.
د پاکستان سکھ کونسل چیرمین رادیش سنگھ وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د سکھ مذهب د خلکو د هدفي وجنو باوجود هم صوبایي حکومت د دوی د امنیت لپاره د ډاډ وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
فلال خو ان سیکیور فی فیل کو اور مونگا خو سی ایم صاحب تلاڑ نو سی ایم صاحب مونگ توچ مونگ متا اس تماچو لائسنس و جوڑ کو نو دا خو سہل نہ دیکھا نا مونگ تا خو امدا کو چ سو پروٹیکشن دس سے پروٹیکشن چ مدد انسان انسان تا سیکیور فیل کئی چار ما تا س خطر نشتا کل نہ دا افغان وار شو رو شو نو غینا پس حالات ډیر زیات چین شو دلتا نور کسان چراغ لغ غرون نہ نو بس هغه حالات بدل کړل.
د عیسائی مذہب بشپ اینڈرس جیکب وایي چې د اقلیتونو د حقونو لپاره د قانون سازۍ د کمی او پښته قانونونو باندې د عمل نه کولو له وجې د اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کیږي.
حکومت نوی حکومت لیجیسلیشن کی اسمبلی کې مونږه ته حقوق ملاویږي. بیا قانون سازۍ ډېر ضرورت دی, عمل خو نشته جی, دا خو پرابلم دی کنه, عمل کیږي عمل نشته کنه.
د ساؤتھ ایشین پارٹنرشپ د تحقیقاتی راپور تر مخه پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد د زور زیاتی او یا هم د توهین رسالت د زیاتره کیسونو تر شا د شخصي او د مال جیداد د شخړو غوندې لاملونه شتون لري. زلان یوسفزای, مشال ریډیو, پېښور.
مشال ریډیو, ستاسو په خوخه, ستاسو په ژبه.
په پېښور کې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تعلق لرونکو دوه مشکوکو کسانو د نیولو دعوه کوي. د ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې دواړو کسانو په پېښور صدر نوتیه بازار کې په وسلوال تنظیم کې د کسانو د شاملېدلو لپاره پاڼې یا پمفلټ ویشلې. ویل کېږي چې دواړو کسانو تعلق له باجوړ ایجنسۍ سره دی او د چارواکو په خبره د پلټنو لپاره نامعلوم ځای ته استولي دي. له پېښوره شبیر جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې یا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چارواکو مشال لیډو ته وویل چې پیښور سره د سر نږدې نوتیه بازار نه دوه کسان چې د نړیوال وسلوال تنظیم داعش سره یې تعلق و نیولې دي. د دوی په وینا دواړو وسلوالو نه د داعش نړیوال وسلوال تنظیم کې د شاملېدو پرچې چې ویشلې برآمد شوې دي. بلخوا سوسوارې په خیبر پختونخوا او د پاکستان نورو برخو کې حکومتي چارواکو د داعش د موجودګۍ نه انکار هم کړی دی. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر ساد وایي چې دغه تنظیم د پاکستان او بیا په خصوصي توګه قبایلي سیمو او پختونخوا کې د موجودګۍ غټه خطر موجود ده. پاکستان لویو وړو خارونو کې دغه وسلوال پسنه شکل کې موجود دي.
هغه نت ورکس یا هغه اتحادونه کم چې په تیر شوي زمانه کې موجود چې هغه د القاعده د چترالاندې کار کولو هغه اوس په یو شکل کې چې کله بعضي کمانډران هغه نه خفهونه کړی دي یا داسې انفرادي شکل کې خلک چې هغه د خراسان په نظر سره اتفاق لري نو په هغه شکل کې د داعش په نوم بهر حل راغونډيږي.
نو موږ ویل چې د پوځي عملیاتو نه علاوه ډېر ضروري ده چې په نظراتي توګه هم سیاسي ګوندونه, پارلماني پټۍ او مرکزي او صوبایي حکومتونه د دې مخنیوي وکړي.
ګورې چې د سیاسي ګوندونو د پارلمان منتخب غړو او منتخب حکومت ته دوه فوري ګامونه چتول غواړي. یو خو هغه چې هغه فکري اړخ سره تعلق ساتي, یو د امن بیانیا د جمهور بیانیه مخې ته راوړي او هغه د تعلیمي نصاب کې د بدلون په شکل کې راولي, هغه په میډیا کې وکړي شي او دویم چې کوم د مختلفو ایجنسو ترمنځ د کوآرډینیشن یا د ارتباط کمی دی د هغې دپاره چې کوم نکتا اداره ده هغه نور فعال کړي.
د پام وړ ده چې وړاندې هم د پېښور په بېلابېلو ځایونو کې په دیوالونو د نړیوال وسلوال تنظیم داعش په حق کې نارې لیکلې شوې وې. ولې د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو مشر اختر علي شاه او د پولیسو مشر په پښتونخوا او په قبایلي سیمو کې د داعش د موجودګۍ نه انکار کړو او دوی مشال ریډو ته ویلو چې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د داعش وسلوال تنظیم د موجودګۍ هیڅ ثبوتونه نشته دي او که چروي نه دوی مخه نیولو لپاره چمتو دي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم یو لسو بجو,
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا,
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو,
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو,
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو,
سروي
په درې نیمه بجو,
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو,
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. دا مشال ریډیو دا پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړي چې په پاکستان کې د نام نه په پیښو کې ککړه ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر وخت د بارنو چارو وزارت ویان را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. هند د پاکستان د تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. رابی اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټرل ریلیشنز
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دي د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان به مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
داخلی پاکستان کے ہم ڈیر تنظیموں نے دی ڈیر دا سے دلی دی چیاغی ہم پخکارا مندے پاکستان کے بریدونا کئی اور بچاغم کئی اور پاکستان داغی دے مخنیوی دے پارا ڈیر طریقے استعمال کلے داغی سر دے خبر کوشش کو داغی خلاف عملیات شو غسم پشمالی وزرستان کے اور پخیبر کے دا عملیات روان دی خدا دا چی دے مخت نخو دا حملے بم چودن دا کمی شوی دی کلا ختمی شوی ندی کلا نکلا بیا یو لوی حملو شوی داغی سر بیا خلکو تشویش زیاد شی و داسی اخکار کی گی چی حکومت چی دن آغا خپل کار کې پاتې راغلی دی.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دیوی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ګڼل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ ته راځم کوم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونو به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم اویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
تاسو اوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې نامنی خپروي. په دې موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره خبرې وکړې او له ده مو پوښتل چې په دې روسیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی و او اوس د بارنو چارو وزارت هم وویل، نو د دې تورونو مقصد څه دی او آیا پکې حقیقت شته او کنه؟
داسې ښکاري چې دی دا یو کیس جوړول غواړي. موږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم دی استعمالوي، هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف، د بلوچ ملټنټ چې هغه د بلوچستان د آزادۍ لپاره جنګېږي د هغوی برخلاف دی استعمالوي. بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم کیو ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي او ایس ایس پی دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم ته را نه کومک ملاویږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا شی استعمالوي، خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا را کیسه نه ده. د تیرو څلوېښتو کالو نه پاکستان کې داسې د ترهګرۍ مسله ده، او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغوی له خوا دا کیسه کېږي، او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیعګانو یو مسلک دی، او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ورباندې نه و شوی. خو دوه کاله کېږي چې د هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي، هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فائده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ذکر کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب، څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او
امنیت باندې او د پولی دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړي. دغه ډول بیان راتګ او افغان دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپل اندېښنو خبر کړی دی. دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغیز لرلی شي؟
بالکل، زه ته دا وایم چې پاکستان لخوا دا اونس چکم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامنی چکم دا هغه د افغانستان د وجه دی خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اس پدې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم ملته وکړ نو غوښتي چې دا خبره مو شو چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغه دا وایي چې اصل زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تصویرات جاری کړي. نو دا څه وینا اخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي؟ هغه ته دا معلومات شته چې دا خلک چرته پروت دي، دا څوک دي؟ نو آیا که هغه ته دا معلومات دي نو مقصد خدا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرزای لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کم اور لګېدلی دی هغه کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
دا سیاسي چارو لپو ډاکټر محمد تکی سره تاسو د پامیر ساحل مرکه واوریدله. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د خبرو نواز شریف تر مازیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د پورونو ورکولو یو پروژې پیلولي پر مهال کړی ده. د پاکستان په کراچي ښار کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د کراچي پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال لیډو ټول اجازه دار نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلی دی. په پېښور کې د ترغري د مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو ډلې دوه غړو نیولو دعوه کړې. د دې ادارې یو چارواکي د نوم مشهودل پشر مشال لیډو ټول د کسان لال محمد او غلام محمد نمیش چې د باجوړ ایجنسی دی. د افغانستان د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وشو شو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور روبت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکی و د پرمختیایي چارو کارپوه و. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي هوریا نو صدیق بیگم مشال ریډیو ته وویل دا ډول بریدونه د انسان نه ژوند سپکاوی دی. د پکتیکا د استیناف محکمې عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تېره شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمانداني د جنایتي احتیاطو مشر جنرال محمد فرید افزري نن مشال لیډو ته په دې اړه تصدیق وکړ. ټاکل شوې ده چې نن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړی مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول شي. په 1991 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په شروع په څو بریدونو کې 240 کسان وژل شوي وو. امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې لال خلیج عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع کوي. د امریکا استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده وسوي ده منظور کړې چې کانګرس له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردوړو واک ورکوي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سیرات زهی نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارېې د کراچي د ترهګری په پیخي لیکلې او وایي چې کراچي کې د ناوړه پیخي روستو حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دې کې هیڅ شک نشته چې د کراچي د تازه پیخي د کراچي په روان اپریشن باندې یو شمېر پښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د اولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې کدا د انټلیجنس ناکام میوی نو اخر ولی هو ولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخر کې وای اوس به حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې اوبه د سر نه واوړې دي او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړې شو نو لری نه ځي چې هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگل سپانه خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلی او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي د ځینو لیډرانو اندېښنې مسترد کړې دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان پاکستان د کرکټ سیریز لپاره اشاره ورکړی دا کوم چې خای د سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکرات او اړیکاتو لار هم هواره شي. ادارې مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسي پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغې وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسي خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې داخل کو ډیره خوښيږي او دې سره ممکن ده چې د دوانو ملکونو اولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبی ایشیا کې د پوخ امن لپاره ډیر ضروری دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دوانو ملکونو لا اته کالو کې سلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د شوي برید پړه یوې داسې ډلې منلې ده چې ځان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبرې وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکلې. هلته په پاکستان کې یوه نظر پوښتنه ښایي چې د هغه هیواد د ځوانانو خواوشا 90% د فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لور روان دی. د موضوع فارن پالیسي مجلې څېړلې ده. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو د کوم له کبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني چارواکو وویل دا نه یوازې فرقه‌ییزه نښته وه بلکې لومړی داسې یوه لویه پیښه وه چې پړی داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړی وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځ ډلو منلې وه. خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعالې داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله کومه چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوي څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نسته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه و ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جرنل لیکي چې کله پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي په دې ملک کې په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټول آبادی دا وخت 180 میلیونه ده او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 90 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 90 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچيري پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي ش روزګاري ورته برابر نه کړ او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه نو پر اتلونکو کې به د ملک په سیاسي اقتصادي او ټولنیز توګه لګډوډي سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکو په اړه لا هم اندېښنې موجود دي هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمۍ ښکار دي او هم مایوسه دي. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو لپاره نړیوال رپورت لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مې پر 14 نیټه له خپلو خلیجي اتحادي هیوادونو سره د ودرېدلو له بارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مې پر 14 نیټه د مریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجي هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته باراک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرامه کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونه د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه کې د ایران د لا زیاتېدونکو نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په میریلند کې خبری کانفرنس ته ویل چې د خپلو خلیجي ائتلافیانو د امنیت په حق له خپل کلکه ژمنتیا یو وار بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپلو ژمنو تل ولاړ وي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په حق له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې څه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم بارک اوباما د خلیجي هیوادونو له تمې سره سم کومه رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یاد سرمشي زغونډه په داسې حال کې وشوه چې د مئی پر 14 نیټه ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کښته ډزې وکړې. له دې وړاندې هم دغه شان پیښه د اپریل په میاشت کې مخې ته راغلې وه. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یوه مالی لانجه ښودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاحکار بن روډز د پیښې په هکله وویل چې دا د هغه چیلنج څرګندونه کوي چې د خلیجي هیوادونو توجه پرې مرکوزه ده، خو نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشریز غونډه کې پرې بحث ونه شو. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویل په کار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټومي وسلې ترلاسه کولو نه منع کول دي او دا چې د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي ویل دا لا تر وخت مخکې ده چې ویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمی تړون ته به ورسېدل شي که نه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. ورزو یو بل رپورټ ته چې د بخښنې نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وای پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوالو بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د سانګې سیډونکو هوریا مصدق امبیکا مشال ریډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان د ژوند سپکاوی دی. د چهارشنبه پر ماښام د کابل په یو هوټل په وسلوال برید کې یو شمېر بارنی او افغان ولسی وګړي وژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پر ولسی خلکو د بریدونه نه کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښایي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډېر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبه په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه میلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حمله اوج ته رسیدلی او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څیړونکو هوریه مصدق وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حمله د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړی و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبه ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې 8 تنه د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو کارکونکي وو. میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ډېر ښه معلومه ده او د هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانين استعمالوي او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانين تر پښو لاندې کوي.
نو موري له طالبانو غوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
رویټرز خبری ایجنسی د هندي وزیر اعظم چین ته د سفر په اړه مقاله خپره کړې چې پکې راغلي دي دواړه هیوادونه د خپل منځي اختلافاتو باوجود له یو بل سره کاروباري اړیکې زیاتول غواړي. د مقالې مهمه برخې له اسرار عملم مومند اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته ویلي دي باید چې دواړه هیوادونه پر یو بل د اعتماد د بحالۍ لپاره خپل منځي اختلافات ختم او همکاري زیاته کړي. شی جین پینګ په خپل پلانني ټاټوبي کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته پر داسې حال ملمستیا ورکړې چې مودی د زیارت په ورځ چین ته خپل درې ورځنۍ دوره پیل کړه. چین او هندوستان چې پر یو بل اعتماد نه لري خو د دې باوجود دواړه هیوادونه د خپل منځي کاروباري اړیکو د زیاتولو هڅې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویب پاڼې د دې هیواد د ولسمشر شی جین پینګ له قوله ویلي چې نوموړي هندي وزیر اعظم ته ویلي دي چې پر یو بل د باور د مضبوطولو او د دوړخیز اړیکو په لار کې موجودو خنډونو د لمنځه وړلو لپاره به په ګډه سره کار کوي. په مقاله کې راغلي دي هند او چین پر پولو د شخړو څخه واخلا تر د پاکستان ملاتړ پورې یو شمېر ستونزې لري. پاکستان چې له هند سره یې اړیکې په بشپړه توګه ښې نه دي د چین دوست هیواد دی. د چین ولسمشر هندي وزیر اعظم ته ډېر په ټینګار سره ویلي دي په کار ده چې دواړه هیوادونه په نړیوالو او سیمه ییزو مسلو له یو بل سره همکاري پیاوړې کړي. چینی ولسمشر ویلي دي په کار ده چې چین او هندوستان د ریلوي صنعتي پارکونو او نورو یو شمېر برخو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړي. نوموړي ژمنه کړې چې هغه به د چین کمپنیانې په هندوستان کې سرمایه کاری کولو ته وهڅوي. د چین ولسمشر هندي وزیر اعظم ته وویل په کار ده چې دواړه هیوادونه د خپلو ولسونو د ترقۍ لپاره د یو بل ستراتیژیکي ضرورتونه تسلیم کړي او دارنګ د پرمختګ لپاره شریک ملګرتیا پر مخ بوزي. په مقاله کې راغلي دي چې د چین ولسمشر څرګندونې د هغه کمپین برخه ده چې د لارې نوموړی غواړي چې ولسي ملاتړ ترلاسه کړي. نوموړی په دې لټه کې هم دی چې په نړیوال سیاست کې د چین غټ رول جایز وګرځوي. د چین ولسمشر زیاته کړه چې چین غواړي د سیمه ییز امن او ثبات د پرمختګ لپاره له هند سره په ګډه کار وکړي.
دا اسرار لمومن د هند وزیر اعظم چین ته د سفر په هکله درته نور معلومات درکو. چارواکي وایي د هند وزیر اعظم د چین سفر اجنډا پانګونې او دوړخیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي. خوشنونکي وایي مودی به په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره پر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې وکړي. احمد چازمی په خپل رپورت کې دا موضوعات څېړلې دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمېزو چارو شنونکي پراوین سوامی وایي چې مودی د چین قدر کوي او هغه وخت هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فساداتو وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی و.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چینه ډېر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي. نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریځ لري چې په هند کې د نامنې له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې. خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
چین په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل او ټاکل شوی ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلیون ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مند دي. سوامي زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہیل لری چی چین با دا ریل او سڑک پا برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده او چین له هغو هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بېخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لرې کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
دواړه مشران د پاکستان په اړه زیاتې خبرې ونه کړي، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګري ده. خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نورو غونډو کې پر سیمه ییز امنیت بحث کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین اوس په افغانستان کې مهم رول لري او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمه ییز امنیت او د نامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې به د پاکستان په اړه ضرور بحث کیږي. خو په هند کې پالیسي جوړونکي زیاته تمه نه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لویه پیمانه یا لوی کچ ځان ښکېلي
اپنے آپ کو
انوالو کرنے والا ہے. د چین ولسمشر شی جن پنگ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی وو او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکو باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
تاسو د احمد اعظمی دا رپورت واوریدلو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي روان کال به د صوبې په بیلابیلو برخو کې د جینکو لپاره شاوخوا 1000 نوي کمیونټي سکولونه یا د ټولنې ښوونځي پرانیزي. تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت خیبر پختونخوا اسمبلی د خزینه چارو پارلماني سیکرټري دینا نازویل له دې ښوونځیو سره به هغو شاوخوا 500,000 جینکو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي چې سکولونو ته نه ځي. شنونکي که څه هم د پختونخوا حکومت دا فیصله ستایي، خو وايي حکومت باید موجوده سکولونو ته هم اسانتیاوي برابرې کړي. تفصیل شبیر جان راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د زنانو او د خیر خیګړې پارلماني سیکرټري او د صوبایي اسمبلی زنانه غړي دیناناز مشال لیډو ته وویل چې روان کال کې به خوشا 1000 پورې د زنانو کمیونټي سکولونه پرانستل کیږي، چې ورسره به 500,000 پورې هغه جنکې چې سکولونو ته نه ځي به سکول ته تلل شروع کړي. او خیبر پښتونخوا کې به د سکول ته تلونکو زنانو شرکې هم سیوا والی راشي.
اسیم تاسو پته ده چې تعلیم باندې زموږ ډېر فوکس دی او زنانو تعلیم چې کم دی د جنکو ول تعلیم دی باندې ډېر خصوصي جو ور کوي. نو د دې لپاره چې کوم دی د امداتون کې د چکم بجټ واپس کیږي ای ڈی پی کې د کې ما چولې شوې دي او 1000 جینکو د لپاره کمیونټي سکولز به کولاویږي او د کې به 50,000 جینکې سبق وایي. د دې بده فائدہ راځي کنه چې د شرح خوینګي کې چکم د دې کې به اضافه وشي او جینکو ته مطلب چې خصوصي توجه ملاو شي.
ولی هم په دې لړکم چې کله په خیبر پښتونخوا کې تعلیم باندې کارکونکو تنظیم الف اعلان یو غړي عمر اورگزین او پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې د سکولونو خلاصول ډیر ضروری او ښه ګام دی. خولې وړاندې نه موجود سکولونو ته بنیادی اسانتیاګانې ورکول د هغې نه هم ضروری ګام دی او باید صوبایي حکومت د نوي ښوونځیو پرانستو سره سره وړاندې نه موجود سکولونو ته هم بنیادی ضرورتونه زر تر زر ورکړي.
کول څه ار یو کول وی کاغه پرویټ وی کاغه مدرسه وی کاغه کمیونټي سکول وی کوم زمونږ سر وی دي چې کوم زمونږ ریپورتونه دي کاغه تاسو بالکل سټډي کی هغه دا خبره واضحه تر لیکل شو دا چې زمونږ والدین او زمونږ مشومان سکول سره مینه کوي. خو چونکی زمونږ سکولونو کې میسنګ فیسیلیټیز دي، موږ سکولونو کې ځای نشته، د نستو ځان منشته، باونډري والز نشته، بجلی سیستم کم ده، سکیورټي حالات ټیک نه دي. زه دا وایم چې کدا ګورنمنت هر یو سټپ د سپوزټیو اخلي نو مشومان به یقینا سکول ته راځي. جنکی
ولی
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکو د زنانو او خیر خګړې پارلیماني سیکرټری دینانا زویل چې دغه هر ستا د دوی د حکومت پام دی او ډېر زر به دغه ټول سهولتونه په دغه سکولونو کې پوره کړي.
دغه ټول په دې کې شامل دی او دا چې د کم راتلونکي ایډی پی دی کې دغه ټول چې یاره کم ځای کې ریپیرمنټ په کار دی هغې له بېلې پیسې ښودلې شوي دي او کم کم ځای کې ټیچر ضرورت دی هغه چې کم نیو اپاینټمنټ کېږي او ټول بندوبست ورته شوی دی او دې باندې دې ته پیسې ښودلې شوي دي هغه به هم ریپیر کېږي. خو دا چې دا کم دغه د اوس د کمیونټي سکولز ما ذکر وکړو دا خو به دې له نوي سکولونه جوړوي که نه.
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې شمېرې تر مخه اوس هم لا په صوبه کې خوشا 2000 سکولونه داسې دي چې هغې کې بنیادي اسانتیاګانې اوس هم نشته دي او خوشا 5000 پورې سکولونه داسې دي چې چاپېره دیوالونه یا بونډري والی هم نشته دي. ولې دوی وایي چې په دغه هر څه باندې کار پیل کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کله چې د چترال نوم واورېدل شي نو پام ضرور د هغې سیمې کیلاشیانو ته ورشي. که د کیلاشیانو د چیلم جوش میلې نوم تاسو نه اورېدلی نو په دې رپورټ کې درته د دغه میلې حال درکو. د چترال په کیلاش سیمه کې هر کال په شان دا ځل هم د چیلم جوش میله شروع شوې ده. ځایي کیلاشیان وایي د دې میلې منزلو مقصد د سپرلي هرکلی او د خدای شکر ادا کول وي. دوی دا هم وایي د مخکې په شان اوس دغلته زیات بارني سیلانیان نه ورځي. دا چې علت یې څه دی دا ټول چتراله د غلام غوث په ریپورت کې اورو چې د میلې په یو آواز شروع کیږي.
د چترال په کیلاش سیمه کې کیلاشیانو په خپلو کلو کې د سپرلي میلې پیل کړي دي. د کیلاش په رامبور کلي کې د کیلاشیانو د ټولنې یو تن وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل
دا زموږ مذهبي تهوار دی. دې ته موږ کیلاشي ژبه کې جوشي وایو او چترالي ژبه کې دې ته چلم جوش وایي. موږ ویلکم کوو د سپرینګ او بل موږ د خدای پاک شکریا ادا کوو. دا چې موږ ګړه کوو دا خو یو میله اختیار کړی دی. دا سی زمونږ د مذهب کې د زمونږ د ټریډیشن کې دا مونږ وایو چې دا یو عبادت دی. په خوشی باندې مونږ الله ته وایو چې مونږ خوشحاله یو ستا په دې جهان کې.
او د کیلاش د ځانګړي کلتور د کتلو لپاره د هیواد دننه د ګڼ شمېر سیلانیانو ترڅنګ ځینې بهر ملکي سیلانیان هم د کیلاش سیمې ته راځي. او تیره ورځ په رامبور کې د انګلستان نه راغلی یو سیلګر سایمن مشال ریډیو ته وویل دا خلک په شمیره کې شاوخوا 4000 دي او دا دومره ښه خلک دي چې د دوی په کلو او کورونو کې دننه ته ګرځېدلی شي او دوی پراخه مازغه لري او دوی به په هر ځای کې تا ته هرکلی وایي. موږ لپاره دا ډیره ځانګړی خبره ده ځکه چې د انګلستان نه راغلی یو تن پاکستان کې د دې توقع نه کوي. دا به ډیره ښه وي چې د دې خلکو ساتنه وکړی شي او زما په اند ممکنه ده. کیلاش سیمې ته د دین وړاندې ډېر په ګڼ شمېر کې بهر ملکي سیلانیان راتلل. خو د کیلاش د سیمې وزیرزاده وایي چې اوس د بهر ملکي سیلانیانو شمېره ډېره زیاته کمه شوې ده او وجه یې روان امنیتي حالات دي.
د دغه د ډېر فورنس راتلو دا یو لوی ټوریزم انډستری جوړ شوی و. اوس د دهشتګردۍ له وجه دا لږ ډسټرب شوی دی، خراب شوی دی. زموږ د ځای کې دا پیسفل ځای دی. دلته څه دهشتګردۍ څه علامات نشته، د خطره نشته. نو دلته چې ټورست نه راځي هغه د پېښور نه د چترال پورې چې کومه این او سي وجه ده او ډېر خلک داسې فارنر راځي هغې ګورمنټ این او سي والا نه ورکوي بای روډ.
د کیلاش په رامبور، بمبوریت او بیري سیمو کې رواني د سپرلي میلې به د خالي د ورځې پورې رواني وي. غلام غوث، مشال ریډیو، چترال.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې یو واره بیا لن خبرونه بعد عبدالحی کاکړ نور.
ته پاکستان وزیر اعظم ویلی ځینې کورنۍ او بهرنۍ کوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستاني استزادي لار پروژه عملي شي. د خبره نواز شریف تر مازدیګر په اسلام آباد کې بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د پاکستان په کراچي ښار کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د کراچي پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال ریډیو ټول چې اجازه دار نامعلوم وسوالو په ډزو وژل دی. په پېښور کې د ترګري مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یا داعش وسوالو ډلې دوه غړو نیولو دعوه کړې. د دې ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ټول دا کسان لال محمد او غلام احمد دومیږي چې د باجوړ ایجنسی دی. د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسلوالو د حمله په وجه سو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه سوی یو وای نوموړی د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکو ده. دا د پرمختیا چارو کارپوه د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای پر اولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حمله جنگي جرم دی. د دې ادارې د افغانستان د څنګ څېړونکو حوریا مصدق بیگا مشالی ډول دا ډول بدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم داراس پر افغان حکومت ژغ کړی چې د اولسي وګړو ژوند ساتنه دي باور کړی. د افغانستان د پکتیا د استیناف محکمې یا عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تېره شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افزلی نن له مشال ویډیو سره په خبرو کې د مرګ تصدیق وکړ. ټاکل شوی دی چې د چینن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړی مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورېږي. په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په څو بریدونو کې 234 کسان وژل شوي وو چې پکې یو شمېر امریکایان ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خارج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع کوي. بیا په کیم ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشیر وروسته نوموړي دا خبره وکړه. د امریکا د اساسو جرګې په غوښتنه اکثریت هغه قانوني مسوده منظور کړي چې کانګرس ته د ایران ته له ایران سره د نړیوالې اټومي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې پکې بیګا 400 پر ضد 15 رایې واچول شوې.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوې وي. زملی هم میرزاده عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار ساکه می دي اميري دنه په یو ځای اجازه تواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله تعالی.